السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې تر ډیره د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړي سوي. مخکې تر دې چې د دې پروګرام تکرار خپور سي مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشل چې د طالبانو په توقیف کې د نظام په تخریب تورن کړ. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق حماد نن ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې استاد مشل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پرون کې کړنې ترسره کولې. ګڼ خبرلانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیوالی استاد مشل چې څه مده مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو، پرون په وړیا ډول د کتابونو ویش پر مهال ونیول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکاري تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په جواب کې ویلي پاکستان هیله مند دی چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه داګان رات کړي چې ګواکې د پېښور د پولیسو لاینز پر جمعات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوی و. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي و چې طالبانو د 2020 کال د فروری پر 9 د امریکا سره د دوهې موافقه کې ژمنه کړې و چې افغانستان به د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. خو د پېښور په برید کې د هغه په خبره چې د هغه هیواد له خاورې کار اخیستل شوی دی. په کابل کې د نوو ولایتونو د څباندې 150 لوبغاړو ترمنځ د ټیکواندو سیالي پیل شوې ده. د ټیکواندو ملي فدراسیون چارواکو ویلي دي چې دغه سیالي د ټیکواندو د ملي ټیم د پخواني مشر روزونکي کوریایي ماستر مین سین هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اته لوبغاړي د ټیکواندو د فدراسیون په ډلبندۍ کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس مومي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان مړ شوي. د کوټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې یو پلان کوي چې ډوله مسافر وړونکی موټر په تونل کې له یوې بار وړونکي لاري سره ټکر شوی. په پیښه کې د نعیم په خبره 12 کسان مړ شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبر اژانس وایي چې مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروت څخه د پېښور پر لوري روان و چې دا پېښه وسوه. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل معلوم نه دی، خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. د پاکستان پوځ وی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستاني طالبانو پر یو مرکز چپه اچولې چې وروسته ډزې تبادله سوي او په نتیجه کې دوه وسلول وژل سوي دي. پوځ وی پوځیانو نن جمعه په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلولو د وسلو یو وزیر مهم کشف او ضبط کړی ده. د پیښې داسې مهال سوي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه هیواد د اپوزیسیون رهبر عمران خان او نور چارواکي د ناامنیو د زیاتېدو په تړه وربللې دي. د ناامنیو په دوام تیره دوشنبه د پېښور په یو جماعت کې به می چاودنی 101 کسان ووژل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغانده. نتانیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د انرژي د تولید لپاره دی. او د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز راسپانی په دې اړه نن په یو راپور کې ویلي ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 وروسته د پولند په پلازمینه وارسا کې وګوري او د دغه پروګرام نهایی چاري د پسرلی پر مهال ترسره سي. د ورسپانی په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سي، د دې راپور اندازه به د 14 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې لکه سرسره مخامخ دی. بلخوا نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي دي چې د اوکراین پر اقتصاد هم فشارونه زیات کړي دي.
¶¶ آزادۍ په صفو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم د افغانستان د طالبان او پاکستان پر اړیکو دلته بحث لرو. په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان پر کابل واکمنان دي، د دوی او اسلام آباد اړیکې په لومړیو میاشتو کې تودې وي. په دې موده کې تر بل هر هیواد د پاکستان پلاوی ډېر کابل ته تللي دي، هم یې حکومتي پلاوی او هم د دیني علما وغړي کابل ته تللي دي. روانه اونۍ دا تودې اړیکې په پېښور کې د پولیس لاین په جومات کې تر چاودنې وروسته لږ ډېرې خړې پړې شوې. البته په 2022 کال کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې له لوري په پاکستان کې دننه د بریدونو له زیاتېدو سره پاکستان دې نتیجې ته ورسېد چې د دوی د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ووایي چې دا هغه زړی دی چې دوی کرلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم وویل چې نړیوالو د تروریزم ضد جګړې کې یوازې پرېښي. په خیبر پښتونخوا کې په 2022 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله حملې زیات شوي دي. د پولیسو په وینا په دې کال کې 440 نوي وسلوال بریدونه په دې ایالت کې شوي چې د دې اکثرو حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. خو د پولیس لاین پر جماعت د جنوري د 1 نیټې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان تر اوسه نه دی منلی. البته په پیل کې د سربکف مهمن په نوم یو تن ځان د دې تحریک غړی معرفي کړ او ویې ویل چې د خپل یو مشر عمر خراسانی غچې په دې برید کې واخیست، خو وروسته ټي ټي پي بیرته اعلان وکړ چې دا حمله د دوی له لوري نه ده شوې. عمر خراسانی د تحریک طالبان پاکستان یو مشر دی چې د اګست په 4 د افغانستان په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. د پولیس لاین په جماعت کې د راپورونو له مخې 114 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه البته د مړیو شمیر 101 یادوي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې او اسلام آباد ته یې وویل چې افغانستان مه ملامتوي.
د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو نه هیله کوو چې د خپل بام واوري دي، د بل چا په بام نه ورشي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لهذا چې په تیرو شلو کلو کې موږ داسې یو بم ونه لیدل، نو یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه والوزي، هغه د پسو نو انسانان هم له ځان سره والوزي. افغانستان ته د پلو ګوته نه نیول کیږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، د دې په اصطلاح نو خو ته وایي چې ترهګرۍ بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګرۍ په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګرۍ چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د وروري لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ولګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو.
شغل متقی وویل چې په پېښور کې د جماعت دننه چاودنه چې شوې ده، په د چاودنه ځان مرګ نه و او پلټنې پکار دي. البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل چې د چاودنه د دوی د تحقیقاتو له مخې ځان مرګ و. د پاکستان د پولیسو د مشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې در سره شریکوو. په دې خبرونه کې اوس میلمانه درته معرفي کړم. حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مرستیال او شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکي، تاسو هرکلی کوم. همدر صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د امیر خان متقی دا خبرې او د پاکستاني چارواکو روسي څرګندونې آیا په دې دلالت کوي چې د دواړو تر لوریو ترمنځ روابط څه کړکېچن شوي دي؟ همدر صاحب
سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې پلان او فکر داسې نه و، لیکن له هغه نه چې په پاکستان کې کله حکومت تغییر شو، عمران خان او دغه ډله د قدرت نه ایسته شوله، تر هغې وروسته کومه نوې ډله چې راغلله او کوم نوی پلان او پروژه چې دغه نوی حکومت او استبلیشمنت لري، د دوی اړیکې د کابل د واکمنانو سره خراب شولې. کنه په 2018 کال کې جنرال فیض حمید او عمران خان او د هغې ډلې ته د افغانستان پروژه ورکړل شو د پاوز او د زینوري هوادونو د فانه تر څو په افغانستان کې یو تغیر رامنځته کړي. هغه چې عمران خان قدرت ته ورساوه، خو کله چې بیا عمران خان په یو بل لاره باندې لاړ او ونه توانېده چې په ښه توګه باندې هغه د پاوز لاسته راوړنې منعکس کړي، نو هغه له واکه خلاص شو او بالاخره نوي خلک قدرت ته راغلل او دا خلک بیا د طالبانو سره لکه څنګه چې عمران خان و دغسې جوړ نه و. نو یو څه اړیکې ترینګلې شوې دي، لیکن دا اړیکې څو بوده لري. په راس کې چې د کابل د واکمنان دي، یعنی هغه مشران، زه فکر کوم هغه تر یو حده پورې خواخوږي هم د پاکستان د حکومت سره لري او یو څه تعلقات و اړیکې هم ورسره لري، لیکن په لاندې صفوفو کې په تیرو شلو کلونو کې د ټي ټي پي او ټي ټي اے جنګیالیو یو د بل سره په شریکه باندې مبارزه کړې ده، جنګ یې کړی دی. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره توانایي ولري یا د دې جرأت ولري چې دغسې یو فشار راولي په دغه حالاتو کې. نو زه فکر کوم چې اړیکې خراب شوې دي، دوی کوشش کړی.
مننه همدرد صاحب. په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب هم نظر هم واخلم، د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د جوړښت نه تر که تاسو د تاریخ چې تی وګوري، دا یو څو پاشل سوي افراطي پاکستانی ډلې وې چې ځای شولې او دا ګروپ یې جوړ کړی تقریبا 2000 کال کې. پاکستان دولت د هغه وخت څخه د دې څخه د یو افزار په حیث باندې غوښتل استفاده وکړي، په دې کې د ځینی حافظ ګلبادر او داسې ډلې چې د هغې سره یې تړونونه وکړله، ستاسې په پاکستان کې ښه فعالیت کوي، په افغانستان کې فعالیت کوي، دا خپل حدود یې ورته وټاکله. مګر حدود دا و که تاسو په پاکستان کې فعالیت کوئ باید تر د پښتنو تر مناطقو یعنی نور لاړ نه سئ مخکې، په بله اصطلاح تر پنجاب باید، یا د پنجاب یو نوه حکمرانۍ ته تاسو باید یو تهدید جوړ نه سئ. او هغه څه فکر کوم دا مسله تر ډیره پورې پر ځای وه، مګر مشکل په هغه وخت کې راپیښ شو چې کله ټي ټي پي د خارجي جنګیالۍ سره د ازبکان اسلامي مومنت او ازبکستان یا د ازبکان اسلامي تحریک او القاعده او د دې سره خپل اړیکې زیاتې کړلې، او په دا وخت کې جنجال د پاکستان حکومت ته زیات شو. د طالبان د واکمنۍ وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې واکمنان کېږي، پاکستان دا فکر کوي چې د ټي ټي پي مسله به یو نو دا مشکل به حل سي، چون چې د ټي ټي پي بل بوت کچیر وکتلای سي. پاکستان دا مویل چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان دشمنان ټي ټي پي ته حمایت ورکوي، ځینو اټول ته نه بل البته ځینو شاخو ته چې هغه کې مستقیمې د هند استخبارات په دې تور نه و. نو د طالبان د واکمنۍ وروسته پاکستان دا فکر کوي چې هند رول به په افغانستان کې محدود کیږي، او افغان طالبان به موږ سره کومک کوي چې ټي ټي پي او د پاکستان نور کوم دښمنان چې دي، مثلا بلوچ آزادي غوښتونکي ډلې، دا به په افغانستان کې د مینځ وړل کیږي. مګر د افغان طالبان رهبران تر کومه اندازې چې زه په خبر یم، دوی په دې باندې ویشل شوي دي چایا ټي ټي پی سره موږ باید کومک وکړو، که ونه کړو باید دی وژل سي، که ونه وژل سي دی پاکستان ته وسپارو، که ونه سپارو. داسې دلیل که خانیان دوی په دې باور دي چې موږ باید پاکستان خفه نه کړو، او د پاکستان سره چې څه غواړي هغه باید وکړو، هغه د ټي ټي پی او د نورو بلوچانو پر خلاف باندې په افغانستان کې عملا اقدامات کول. تر ډیره حده پورې حقانیان پر دې توانېدلی دي چې دا کار دې وکړي. تاسو وګورئ د ټي ټي پي یو تعداد رهبران په افغانستان کې وژل شوي دي. پاکستاني استخباراتي ماموران په طالبانو تر چوکاټ لاندې، طالبانو تر نامه لاندې د پاکستان ضد عناصرو پر وړاندې عملیات کوي، هغه وژني. پاکستان زه فکر کوم په دې باندې وتوانېدی چې د بلوڅو مسله د افغانستان نه حل کړي. بلوڅان په افغانستان کې ډېر زیات وزه پسل، مګر ټي ټي پي لا هم یو سردرد دی د افغانستان، او هغه سردرد په دې دی چون چې یو تعداد رهبران لکه غنی برادر او یا هم تر یو اندازې تر کم اندازې پورې خپل هیبت الله اخونزاده دی وای چې ٹی ٹی پی زموږ سره په زموږ څوکلن جنکی ورونه وام
کار معنی نه سمې سب لې وی خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو او د سیاسي چارو کتون کې محترم افراسیاب خټک هم را سره ملګری شو لې وی خبرتیا ورسته به بیا هم د بحث دوام ورکو چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت رابط څنګه دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاسو سره
احمد شیبریم پا دیخ پروانه کستاسو کور با د دې خبرونه په پیل کې مو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه خبرې کړې چې امیر خان متقی وویل چې د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چې کومه چاودنه شوې ده دا ځانمرګي چاودنه نه ده او په دې برخه کې تحقیقاتو ته ضرورت شته. د پاکستان د خیبر پښتونخوا البته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري خبري غونډې ته نن وویل. د معظم جان انصاري څرګندونه سره ورو
دا سازش خبر دی ما خو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزل ډرون میزل او یاګنی پزمکه کې 200 300 کیلو بارود خخو دا څنګه ده زما ماهر ناس دي هغه تنه بال بریک هم ملاو شوی دی.
خټک صاحب کتا ست راشم د دې پولیسو مشر چې د کومې خبرې کړې دي تر دې ورسمه کې چې پولیسو په پېښور کې مظاهره وکړه او دا مظاهره هم یعنی بیساره خوندې خبره و. هلت بیا جنو پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ځانمرګي بریډ نه دی ځکه چې تخریب ډیر زیات دی د پولیسو دننه دغه ګډې وډې څرګندونې د څه علت څه شی دی؟
ډیره مننه محترمه زمي صاحب ته او تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا دا کومه چې دا تاسو چې کوم واقعیت اشاره وکړه واقعیت همداسې ډېر ګډه وډه ښکاري. علت یې دا دی چې د پښتونخوا د ایالت د پولیس په قلب باندې حمله شوې ده په زړه باندې حمله شوې ده. دا لائن سری دا چې کوم ته پولیس لائنز وای دا یعنی په خبر دی پولیسو مرکز دی او بل خبر دا ده چې لک پولیسو کې یو نارامي چې دا جمع شوی و د تیرو سکلونو کې. پاکستان کې مشکل دا دی چې دلته کې دا ریاست چې دی دولت چې دی دا ډېر ملټرایز شوی دی یعنی عسکري شوی دی پوځي شوی دی. نو دا ضد تروریستي مبارزه چې دا په نور نړۍ کې دا اکثر د پولیسو او د ملکی چې کوم قوتونه وي یعنی غیر فوجي دا هغوی کار وي مګر پاکستان کې دا کار هم زیاتره فوج کوي او فیصلې هم کوي. نو دی کې یو نارامي وه. نو که تاسو خیالي دی شعارونو کې هم ځینې داسې خبرې ښکاري دی چې دوی یو قسم ته د دولت دوه مخي پالیسۍ ته اشاره کوله. پولیسو په مظاهرو کې د واک غوښتنې کوله واک غوښتو چې موږ ته اختیار راکړي او دا چې کوم چې نه معلوم دي موږ ته معلوم دي دا په عمومي توګه باندې پاکستان کې دا د استخباراتي موسسو چې کوم فعالیتونه دي هغې ته اشاره کوي. نو دا خبرې هم وې. دې نه علاوه دا وه چې د عمران خان حکومت چې و په دې کې تیر لس کاله پښتونخوا کې دوی پولیس ډېر بې اختیاره ساتلی وو. پولیس ته هېڅ پام نه وو او دا د کلي اردو قومنداني چې وه ټول تصمیمونه هغې نیول خصوصا دا کومې اووه ضلع چې دا د هغه دي د پخوانۍ فاټه چې کومې ډیورانټ کرښې ته ډېرې جوختې دي په دې کې اوس لا پولیسو کنټرول پوره نه دی اخیستی. دا زیاتره د اردو یا د فوج سره په لاس کې دي هلته کې تصمیم نیولو یا د عملیاتو کولو یا د نور ټول اختیارونه هغې سره دي. نو پولیس کې دغه نارامۍ ټولې خبرې جمع شوې وې. نو دا مظاهره چې وه دا خو فوکله دا خبره وه دا عادي خبره نه وه. ما ته چې یاد دي نو یو ځلې ما یو مظاهره لیدلې وه په 1922 کې دا د نوي پاکستان اوس چې پاکستان دی دا د مشرقي پاکستان د بېلېدو نه پس پولیسو یو ځل مظاهره کړې وه خو هغې کې مسلې دغه نه وې نورې مسلې وې. بهرحال بیا داسې ته نو شوي نو دا فوکله دا خبره ده. او ما په خیال کې دا هغه بحران ته اشاره کوي چې پاکستان د خپلو دغې پالیسیو د لاسه په دې بحران کې ورننوتی دی. اقتصادي بحران دی ملک ورشکست ته مخامخ دی دیوالیا کېدو ته نږدې دی او بلې غاړې نه سیاسي توګه باندې ډېر انقطاب دی.
مانانا خټک صاحب دا تاسو ویل چې د پولیسو مظاهره به ساري وه. د مظاهرچانو لډلې د یو پولیس د ساجد علي په نوم د یو پولیس څرګندونه اورو چې ازادي راډیو ته وویل
نن راوتیو مونږ دیره پر راوتیو چې اخر به تر کنه کوریدا پولیس به ګناه مري مونږ راوتیو مونږ خپل افسرانو ته ریکوست کو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلې او درېګې نو کچ چرته مري تر ډی ایس پی پورې ته انسپکټر پورې انکا پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوا دماکا یا دې ته هیوی بارود گیر چاپیره خودلې شوې دي دا خودکش نه ده ځکه چې دوه خودکش مرا ولا داسې چت دی لړکی
د پولیسو دی یو افسر څرګندونه وی چې د چهارشنبه پر ورځ په د پېښور د پریس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال ازادي راډیو ته وکړي
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
رابشم همدر صاحب تاسو ته همدر صاحب خټک صاحب مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان دننه هم ستونزې زیاتې دي که چېرته د پاکستان دننه ستونزې زیاتې وي د دوی او د طالبانو روابط په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه دا روابط په څرنګه شي
زه هم خټک صاحب ته خلاص وایم سلامونه ورته وړاندې کوم ګورئ بدبختي دا ده چې په پاکستان کې د فدریشن په نامه باندې دولت او نظام دی لیکن هلته اوس هم یو استبدادي بڼه د حکومت ده چې هلته فوج دا ټول مسایل ترتیبوي په تیرو تقریبا پنځه اویا کلونو کې چې پاکستان جوړ شوی دی ټول حکومتونه چې راغلي دي هغه د فوج یا په خوښه راغلي دي یا پوځي حکومتونه وو نو په دې اساس باندې په خیبر پختونخوا کې د تیرو تقریبا لسو کلونو نه چې د پی ټی آی حکومت وو یا د عمران خان حکومت او دا څنګه راوستل شو خو پاوز راوستل خپل عزایم درلودل خپل موخې درلودلې او د دې په ترڅ کې سیاسي ډلې ټپلې هم یو د بل سره جوړې نه دي ډېر سنگین الزامات دي یو په بل باندې د فساد دي د غداري دي د ځینو نورو مسایل دي نو یو بل په دې مسایل باندې تورنوي په دغه اوس کې څو ورځې وړاندې د د پاکستاني طالبانو مشر چې دی مفتي نورولي مسعود هغه یو ویډیو خپره کړله یو ویډیو پیغام پیری کې مولانا فضل الرحمن او سراج الحق او عمران خان او د څومره سیاسي مشران چې د پاکستان واغې مخاطب کړي وو هغه ته وایي چې تاسو چې په پاکستان کې باید یو اسلامي نظام قائم شي نو دغه لپاره موږ مبارزه کوو ما هم مبارزه چې تاسو په افغانستان کې روا غړنله نو په افغانستان کې روا غړل نو په پاکستان کې څنګه تاسو حرام غړئ نو زه فکر کوم کومه ستراتیژي چې پاکستان د ضیاءالحق او د بوټو د وخت نه جوړ کړو د افغانستان د پاره زه فکر کوم د مغه ستراتیژي کار شو دی په خپل پاکستان په خپل بدلنه کې هم نه دی جوړ کومه پالیسي چې دوی د منطقې د پاره د کشمیر د پاره کومه جوړ کړې و همغه د جهاد پروسې په افغانستان کې درلودله چې دلته امریکایان ورسره و نه بدبخته ځینې نور مسایل چې په دې کې کامیاب شول همغه یو پروژه د هند د پاره په کشمیر کې جوړ کړل هلته مجاهدین ولتم ترور و
مننه همدر صاحب همدر صاحب مننه البته همدا خبره چې تاسو وکړل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم هغه ورځ دې ته ورته خبره وکړه
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
خټک صاحب د پاکستان په دغه ګډوډ حالت کې تاسو څه پیشګوئی کوئ چې کچرته د دوی روابط په کابل کې له واکمنو طالبانو سره هم خراب شي د دې منفي اثرات به د پاکستان پر امنیت پرې نوزي
مننه اعظم همدر صاحب ته سلامونه احترامونه وایم ارز داسې کوم چې بالکل دا وضع په خرابېدو نن په ډان اخبار کې د اسماعیل خان چې مدیر دی یا ایډیټر دی د ډان هغوی ډېر خسر مقاله یې کړی ده هغې کې ډېر دې خبرې پیشبیني یو پولیس افسر په مصاحبه کې کړې ده چې ډېر سخت مشکلات را روان دي او نوې چپه د تروریزم چې دی هغه په روجتېدو ده نو حالت خرابېدو مګر دا بیا د منطقوي او جهاني چې کوم خبره ده هغې سره تړلې خبرې دي دا د یو طرف ته چین روس او ایران دي بلې خوا ته امریکا برتانیا او ځینې نور هېوادونه دي نو دې منځ کې یو قسم ته یو داسې غیر مستقیم جګړه روانه ده چې د لکه څنګه چې په خپل شوروي اتحاد او د امریکای په منځ کې واچي واته هم کلونو کې هم افغانستان کې ویني توې شوې ډېر په لوی کچا او هم د دې خواته پښتونخوا چې د هغې ضرر ولیدو نو داسې بد ښکاري چې یوځل بیا
دا خو اټکل دی چې څوک یې کولی شي او مثلا تاسو یې کوئ چې دا لوبه به د لویو قدرتونو وي لیکن داخل ته فرضاً په پاکستان کې دننه سیاسیون یو بل ملامتوي د واکمنان چې اوس په حکومت کې دي دوی عمران خان ملامتوي چې دوی له ټي ټي پي سره مرسته کوي عمران خان بیا د خپل برید پړه په آصف زرداری اچوي پوځ کې دننه اختلافات دي یعنی فکر نه کوي چې پاکستان دننه د اقتصادي ستونزو تر څنګ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی یعنی که چېرته له بهر هم پکې لاسوهنه نه وي دوی په کومه خوا روان دي ستاسو په نظر
تاسو خبره ده حقیقت ده بالکل یعنی مشکل دا دی کنه اصلي مشکل دا دی همدر صاحب ورته اشاره وکړه اصل مشکل دا دی چې واک چې دی هغه جنرالانو سره دی نو اوس خبره ده چې نه د حکومت چې دی هغه ته ګوته نیسي او نه عمران خان اپوزیشن کې ځان ته وایي مګر دوی هغه نوم نه اخلي نو دوی سیاسیون چې دی هغه یو بل باندې گزار کوي سیاسي توګه باندې ملامتیا په یو بل اړوي مگر چې چا سره اصلي واک دی هغې باره کې خبره نه کوي ځکه چې بیا آئنده د خپل قدرت باره کې ویریږي چې بیا به پرېږدي که نه به پرېږدي نو اصل مشکل دا دی چې پاکستان کې چې څو پورې یعنی یو قسم ته زور ته اکثر دلته کې یو ټکی استعمالومه جنرل شاهي نو جنرل شاهي څو پورې ده نو هغه پورې خود دی پالیسۍ کې تغیر نه راځي او چې دا تغیر نه راځي نو د مشکلات په نورم زیاتیږي ځکه چې دا ٹی ٹی پی چې دا هم یو قسم دی دا خو یو طالبان دي دا ٹی ٹی پی او افغان طالبانو دا تقسیمونه دا خو تکتیکی خبرې وي چې 2005 کې دوی ورته ضرورت لرلو چې د افغان طالبانو په صفوفو کې چې کوم د دی خوا جنګیالي وو هغوی دې پر را بیل کړل چې یو داسې چتری جوړه کړي چې دغه ضلع هغې ونیسي د چې کومې ډیورانډ کرښې ته نږدې ضلع وي او په هلته کې چې کوم افغان طالبانو قومندانان چې هغوی غاړې ته نه شو پاتې کړي ځکه چې ناتو خپل قوتونه زیاتول نو دی وي چې دی چې دې خوا راځي نو که هغوی افغان طالبانو قومندانان دا سیمې ونیسي نو یو مشکل به دا پیدا شي چې تبلیغات به داسې وشي چې افغانانو د ډیورانډ کرښې نه شرک ته ځمکې ونیوي نو دوی ٹی ٹی پی جوړه کړه 2005 کې د تکتیکي ضرورت لاندې مګر حقیقت کې د هغې ایدیالوژي او د رهبري او د هر شی منابع ټول خبرې یو دي
خټک صاحب بخښي همدغه تاسو چې څنګه ادا کوي ٹی ٹی پی پاکستان جوړ کړی ده د پاکستان پوځیانو جوړ کړی ده او تاسو په ورته وخت کې دا خبره کوي چې په پاکستان کې جنرال شاهي روانه ده لیکن دا جنرال شاهي کې د پاکستان ډیر تغیر راغلی دی ایوب خان هم په دې وطن کې مشر پات شوی دی او یو ډول سیکولر سړی و لیکن جنرال ضیاء الحق را وروسته چې کوم پوځیان واکمنان دي او یا د ملکی حکومت تر شا لاس لري دوی د افراطیت ته ډېره لمن نه ده وهلې تر دغه نن ورځې پورې او لکه څنګه چې تاسو د ٹی ٹی پی مسله هم یاده کړه
او دا جالبه خبره تاسو کړه داسې ایوب خان شاهي چې وخت زیاتره ایوب شاهي وه اوس رښتیا جنرال شاهي په دې ده چې جنرالان بدلېږي مګر پالیسي یوه روانه ده ضیاءالحق نه پس په دې کې تغیر نه راغلی نو جنرل شریف رښتیا په دې معنی ده چې د جنرالانو بادشاہي ده او یو سیاست زور ورکړی دی مذهبي افراطیت چې هغه کې په داخل کې د پاکستان کې سیاسي مهندسي کوي سیاسي انجینیر کوي په دې وسیله باندې هویتونه ضعیفوي دی په خپل خیال کې دی دا د ملت سازۍ او د دولت سازۍ پروژه دی په خیال کې داسې په مخ ځي چې دلته کې د چکم تاریخي هویتونه دي دا ضعیف کی او یو اسلامي هویت لاندې د ټول په زور وغورځي او همدغه پالیسي بیا په افغانستان کې په بل شکل کې زیات شدت سره په جنگ په زور تطبیقوي لګیا دي نو دا جنرال شاهي چې خطرناک دغه دا چې دی کې تاسو خبر اوسه صحیح ده چې دې سره مذهبي افراطیت یوځای شوی
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اسمی صاحب مخ تر دې چې تاسو سره شم له خټک صاحب یو بل پښتنه خټک صاحب یوې خواته همدغه جنرالان لکه څنګه چې تاسو وایستئ د افراطیت اسلامي افراطیت پلوي کوي بل لور ته له چین سره ډېر نږدې روابط لري چې هغه بالکل له دین او له مذهبه ور هاخواته ده او بل لور ته بیا له په ورته وخت کې غواړي چې له امریکا سره هم ښه روابط ولري آیا ممکنه ده چې دغه رقم ځینې کسان وایي چې دوه هندواڼې د څوک په یوه لاس کې نه نیسي داسې دوی لس هندواڼې په یوه لاس کې نیسي ممکنه ده چې دوام
د هندوانو خبره مې ده چې جالب وکړه واقعا هم داسې ده خو علت یې دا دی چې دوی یو اقتصادي امپراتوري هم لري دوی سیاسي ګټې هم لري اقتصادي ګټې هم دا اوس یو طبقه ده دا سرکاري مامورین یا افسران نه دي دوی یو بیوروکراتیک بورژوازي چې ورته وایي په یوه ژبه کې هغه ده نو دوی ګټې داسې دي چې خوبونه مغزه خوبونه غرب کې دي او دلته کې جغرافیا دا حکم کوي چې چین سره چې یو نوی قوت دی زبر ځواک دی اقتصادي ابر قدرت دی هغه سره هم باید معامله جوړ وساتي او دا ګران کار دی دا توازن ساتل ګران کار دی اوس شخړه چې زیاتیږي د کې تر ټولو خطرناک فاکتور دغه عدم توازن دی چې دا بو دی چې چین سره مناسبات ښه کوي په دغه تناسب به د امریکا سره مناسبات خرابېږي دا تناسب خبره ده دا داسې نه ده یعنی یو سنتیمیتر تناسب دی او څومره چې بیا امریکا سره په دې لار مخکې ځي نو چین به ورا کېږي نو پاکستان ډېر مشکل مرحلې ته داخلېږي
مننه خټک صاحب اعظمي صاحب کبیرته د بحث د اصلي موضوع ته راوګرځو د طالبانو او د پاکستان روابطو ته د افغانستان د طالبانو د افغانستان طالبانو کې ځینې کسان لکه اوس چې امیر خان متقی چې کومې خبرې کړې دي که چېرته ورته وګورو په تیر نږدې یو نیم کال کې چې دوی کابل نیولی دی کلی هم دومره نسبتا توندې خبرې نه وې کړې تاسو څه اټکل کوئ چې آیا د دوی روابط به پسې خراب شي او کنه بیرته به دوی عادي حالت ته راوګرځي لکه د 2021 کال په لومړی یا پورستي وختو کې
طالبان په دې باندې پوره پوهیږي چې پاکستان دې څومره اهمیت لري او د دې رهبران باوجود چې ځینې څرګندونې کوي چې د پاکستان په ظاهره خلاف ښکاري مګر زه فکر نه کوم چې دا حقیقي وي حتی په دې کې د ځینې محدود رهبران لکه غنی برادر او یا متسم غاجان چې هغه یو شخصي حقوق د پاکستان سره لري چې یا فامیلونو هلته یو نو ازر سوي دي خپل ازر سوي دي د هغې نه علاوه زه فکر کوم اکثره طالبان
اعظمي صاحب ما دا ویل آیا تاسو فکر کوي چې دا په لسګونو زره طالبان چې په کابل کې واکمنان دي دوی دومره سیاسي شعور ولري چې خپل ګټه په دې کې وګوري چې لدې دولت سره یا لدې حکومت سره باید په یو خل باندې نږدې رابطه ولرو
ګوري پاکستان د افغانستان د طالبانو د جوړښت څخه نیولې په مذاکراتو کې په جنگ کې په هر برخه کې به ته پوره حمایت کړی او نن چې طالب په کم ځای کې د پاکستان د همکارۍ نه بغیر امکان نه درلودي نو زه فکر کوم پاکستان اول دا شروع کړل چې د افغان طالبان د نظام تر رسیدو وروسته افغان طالبان نظام ته د تهدید په حیث باندې حسابوي او دا په امریکا کې مورسل چې دا میسج خرڅ کی چې افغان طالبان موږ ته تهدید دی از موږ امنیت ته تهدید دی زه فکر کوم دا امیر خان متکی او یا نور طالبانو رهبرانو د پاکستان خلاف کوم خبرې چې دي دا د ماغه پالیسی تعقیب دی چې کم پاکستان کوي زه په اصلي معنا باندې تر اوسه په دې مطمئن یم چې افغان طالبان او پاکستان دولت او فوځ پوره نږدې همکاري لري افغان طالبان رهبران هلته بزنسونه لري فامیلونه هلته تر اوسه ګروګان دي چې زه فکر نه کوم د هغه پیوند یا رابطې څخه د دې وکولې چې ځان وشکوي او د پاکستان د همکاري نه بغیر نه طالبانو د نظام جوړولای شوی تاسو وګورئ د پاکستان رول د افغانستان طالبانو په
واکمنۍ کې مننه اعظمي صاحب په همدې برخه کې به د همدرد صاحب نظر واخلم همدرد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه شرایط چې په پاکستان کې راغلي دي مثلا په 2022 کال کې پولیس وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د خیبر پښتونخوا امنیتی وضعیت دومره نو خراب شوی او د پاکستان د حکومت جنو مشانو په اسلام آباد کې په روانونه کې د پېښور لاینز د جماعت دننه تر چاودنې وروسته وویل چې په تیر یو کال کې متفرق حمله کې سره یو ځای کو په لاهور کې هم شاوخوا سل کسان د تروریزم د جګړې قربانیان دي یعنی هلته هم پېښې رامنځته شوې دي داسې نه دي سنیت رامنځته شوې نو دې ته وکتل شي آیا ممکنه ده د اسلام آباد لپاره چې د افغانستان طالبانو ته صبر وکړي چې دوی خپل روابط بیا هم د پاکستان له تحریک طالبان سره وساتي او همدا رقم روان
زه فکر کوم چې اړیکې به د پخوا په شان نه وي ځکه ځینې وختونه د پاکستان حکومت درلودلې چې هغه د کابل د خوانه ونه منل شو دي په ځکه چې کابل په کابل کې ک حکمرانان دي هغه کړه پاکستان د استابلیشمنت سره حملوا دي له پلان د صفوبو کې دي ته مشکل جوړیږي او داسې په مرموزه توګه د دوی ځینې مشران چې دي هغه په قندهار او په برمل کې لکه تاسو چې ذکر وکړو وژل شول. د دې امکان شته دی چې د پاکستاني استخباراتو سره د همکارۍ په توګه باندې د دوی مشران ترور سي وژل سي تر یو حده دوی په افغانستان کې وځپل شي، لیکن په لویه کې د دوی په وړاندې باندې عملیات نشي کېدلی. کله چې په 2001 کال کې د تغییر راغی، تحول راغی، طالبان حاکمان شول، د زندانونو د افغانستان د زندانونو د 5000 نه تر 6000 پورې خالد چې ټي پی زندانیان چې دی خوشې شول. په دې کې هغه مهم قومندان چې مولوی فقیر محمد چې هغه چې بیا لاړ ننګرهار ته هلته یو بیان ورکړ د پاکستان په ضد باندې چې کوم تغییر افغانستان کې راغلی دغسې تغییر موږ په پاکستان کې هم غواړو. تر هغې وروسته بیا فیض حمید لاړ، خو سړی ورته ونه سپارل شو، لیکن په دې ټیټه کچه کې هغه اصلي قومندان چې د ټي ټي پي و عمر خراساني هغه په برمل کې وژل شو، یو دوه قومندانان یې نور په قندهار کې وژل شول. خو زه فکر کوم همکاري موجوده ده، لیکن په ځینو طالبانو کې د پاکستان د استبلیشمنت سره یو کینه هم موجوده ده. تاسو وګورئ په تیرو 6 کلونو کې د ملا اختر منصور نه نیولې چې هغه د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ په هغه بډروم کې په دالبندین کې وژل شو، همداراز د طالبانو د دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند هغه په کراچۍ کې په مرموزه توګه وژل شو، ملا یاسر لا تر اوسه پورې ورک دی، او ډېر نور مشران چې وو چې هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره سر نه خوځاوه او خپل ایدیالوژۍ ته معتقد وو هغه خلک وژل شول. نو په دې حساب باندې په ځینو صفوفو کې په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه ملا غنی برادر او ملا یعقوب او ځینې نور کسان چې دي تر یو حده پورې دغسې معلومیږي ظاهراً چې دوی د پاکستان سره په هغه لاره باندې چې پاکستان استبلیشمنت غواړي نه دي روان. لیکن په ټیټه کچه کې موږ که وګورو دغه د طالبانو اوسنی د کابل د علماو رئیس چې دی مولوی دین محمد چې دا د هیبت الله د اخونزاده د خوانه وټاکل شو، دا په خپله یو کس و چې د پاکستان د پوځ دپاره یې دعاوې کولې. دا نن د کابل د علماو د شورا رئیس دی، یعنی دغه د ډیورنډ کرښې خوا ته ډېرې مسؤولې مدرسې درلودلې.
مننه همدر صاحب، په همدې برخه کې به خټک صاحب ته ورشم. خټک صاحب، د پاکستان د دینی عالمانو یو مشر تقی عثماني په ورسیو کې وویل چې په پاکستان کې جګړه حرام ده او دا د اسلام کلا ده او پاکستان کې شریعت نافذ دی. د ده په وینا باندې دغه خبرې کولې. آیا د مولوی صاحبانو دننه په پاکستان او افغانستان کې هم ډلې ډلې دي اختلافات یا که څرنګه؟
نا، پاکستان کې خو داسې دی چې څنګه چې دا فوجي دستګاه چې دا دی چې څنګه یو افغانستان ته یو سیاست تشکیل کړی دی، نو هغې سره داسې موسسې هم جوړې کړي دي. نو دلته کې مختلف ټینګ ټانکونه دي او دې کې د مذهبي ټینګ ټانک هم شته چې هغه اداره کوي. هغې په ذریعه په مذهبي ډول افغان طالبان اداره کوي، اداره کېږي. نو دا دلته پوره بندوبست دی خبرې. نو دلته داسې زدو نقیس رای به نه وي، دلته به دغسې رای لکه چې دا هغې ته ورکول کېږي چې دلته کې نه جنگ نه، خو افغانستان کې جنگ ټیک دی، دلته ناروا دی.
دغه خبره چې تاسو وویل پخوا دا یو بهانه ولا چې دا په پاکستان کې دننه مولوی صاحبانو دا خبره کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي نو هلته جهاد روا دی. لیکن و چې دوی دې ته وګوري چې مولوی صاحبان په خپله په افغانستان کې حاکم دي او هغه شریعت چې دوی غواړي هغه په افغانستان کې نافذ دی، نو ولې باید دا فتوا ورکړي چې په افغانستان کې جهاد روا ده؟ ولې دا فتوا ورنه کړي چې په پاکستان کې د دوی په حساب باندې جهاد روا ده؟
ارزاده چې دا خو دلته کې پاکستان حکومت په دوی باندې ټول باندې ډیر کنټرول لري. پاکستان حکومت مطلب چې کوم فوج دی او د هغې استخبارات دي، ډېر قوي کنټرول په دې ټولو خلکو لري. د علماو په مدرسو باندې هم لري او دا مدرسې هغې پرېښي دي. کنه داسې نه شو کېدی چې دا مدرسې اوسه پورې په دې شکل کې پاتې شوې. خصوصا 2014 کې چې کله دا فیصله وشوه چې دا به ټولې رجسټر کېږي او اداره کېږي، به د دې ټول مناسبات په خارج سره چې دي دا به ټول دولت لخوا اداره کېږي. دا ټول خوښه نه دي شوي، ځکه چې دوی د دلته کې دولت کې یو قوي برخې سره دوی مفاهمت ژور مفاهمت لري. نو ارزای چې دا دی دا مشکل نشته خو زه دې کله مخکې دا خبره کول غواړم چې دا چې کوم ازبی صاحب وي هغه خبره ماته لږه زیاته په هغه کې وزن زیات ښکاري چې د پاکستان د دستګاو او د طالبانو مینځ کې ډېرې عمیقه اړیکې دي. دا په اختلافات کوي هغه دوسرې اختلافات نه دي او چې هغې مینځ کې ډېر یعنی یو بل نه پرېکړې شي اوس هم هغه یو بل باندې ډېر ښه پوهېږي یو بل سره ډېر نږدې دي. دا دی چې په طالبانو کې بیا افراد او عناصر داسې کېدای شي چې هغه قابل د تبادلې یا د تعویز او تبدیل وي یعنی هغې ته به بدیل طالبانو کې دننه به ورته بدیل جوړ کړی وي هغه به وچلی که هغه هم ونه چلیږي نو بیا په دغه پخواني مجاهدینو کې ورته هغه به لري واریتونه به لري نو داسې دغه تبدیلی به وي خو په مجموع کې طالبانو سره د پاکستان مناسبات ډېر عمیق دي او دا په دې خبرو باندې نه ځي زی راځي دا تلفات چې کېږي دې ته خوځي وایي چې دا د لوی بوخې دپاره زنی ناگزیر هغه دی قربانی دی چې هغه سړی ورکی.
خټک صاحب مخکې تاسو وویل چې د پاکستان د پوځیان او پوځي چارواکي په مدرسو باندې کنټرول لري لیکن په پاکستان کې له تیرو لږ تر لږه درې لسیزو چې کوم فکر د مدرسو را پیدا شوی دی د دې مخه خو بیا څوک نشته نیولی
زمونږ استاد خدا خیال یعنی زه تاسو سره په دې کې زه هم نظر یم شخصا چې دا خطرناکې خبرې دي او کنټرول نه وځي خو هغوی داسې فکر نه کوي دا چې کوم چارواکي دي هغوی داسې فکر نه کوي هغوی دا خیال دی چې دا دولتي دستګاه چې دا هر څه کولی شي دا دې مثلا ایم کیو ایم په کراچی کې جوړولی شي شل کال تکرار کراوستلی شي بیا دا دې رنګولی شي
مطلب دا دے یعنی دا حساب الزان سر نہ کبھی دا پاکستان اقتصاد پہ سہ حالت کے دے دا پاکستان سیاسی دریس پہ نڑے کے پہ سہ حالت کے دے دا پاکستان سیاسی گوندون پہ سہ حالت کے دی د پاکستان امنیت په حالت کې ده لهین سره فرضاً 15 کال مخکې هم سیالي کولای شي د اقتصاد لمخي په د جنرال مشرف په وخت کې د پاکستان او د هند سیاسي وده کلنۍ تقریبا سره ورته و نن خو دومره فرق دی لکه د مځکې بری اسمان دی ته بیا نه ګوري
تاسو تحلیل خو ډېر منطقي او معقول دی خو متاسفانه نظامیان په ټوله نړۍ کې دا سی وی او پاکستان کې دا سی وی چې هغه فزیکی اړخ دې قضیه چې دې ته ډېر پام کوي او د تفکر ول اړخ چې دې ضعیف شي او دغه نه مشکلات زیږي ټول نړۍ کې دا چې کوم نظامی رهبری وي هغه تر لوی مشکل دغه هغه مثلا سیاست دغه کار دی اوس وکیل یم قانون دا حقوق دان یم مسلک په لحاظ خدا دې تاسو ما اپریشن تھیټر کې ودروي ډاکټر فوزی باندې خوب مریضان نه کړم زه جوړول علاج باندې پوی نه ما دغه چې ما په ځای باندې تاسو ډاکټر په محکمه کې عدالت کې ودروي هغه به مقدمه محکمه بیلی ځکه چې نو دا دغه شی دی چې مشکل د دې په مخکې جوړ شوی دی بیا به جوړیږي خدا دې چې هغه فکر داسې کوي چې هغه د ټولې خبرې کولای شي او اقتصاد هم هغه خیال دی چې سمیدای شي کنه مطلب لکه څنګه چې هغوی طریقه ده چې غرب نه اکثر پیسې واخلي د ګرانټونه پیسې راشي لکه ایوب خان په وخت کې تاسو وګورئ بیا د ضیاءالحق په وخت تاسو وګورئ بیا د مشرف په وخت وګورئ درې ماډلونه چې دي اقتصادي پرمختګ د ملک پرمختګ نه دی کړی خدا دې چې مصنوعي خوشحالۍ احساس په یو لږ وخت لپاره شپږو کالو لسو کالو لپاره جوړ شي دوی وایي چې وګوره ملک څومره مخکې لاړو بیا چې وګورو نو یو صنعت نشته دی موږ ټولې خبرې یعنی بهر نه سامان راغواړو او بهر لېږدولو لپاره څه نشته دی خدا دې چې دوی دغسې یو مصنوعي فضا جوړه کړي نو ما په خیال کې دغه ماډل به دوی اوس هم تعقیبوي.
مننه خټک صاحب. همدرد صاحب تاسو ته راشم که څه هم تر اوسه پورې چې زه اورم د درې سرو میلمنو نظر همدا دی چې د په کابل کې د واکمنه طالبانو او د پاکستان د حکومت روابط سره نږدې دي لیکن که بیا هم همدې خبرې ته تم شو که چېرته د ټي ټي پي حملې په پاکستان کې روانې وي او زیاتې شي لکه څرنګه چې په پېښور کې روانونه حمله وشوه آیا فکر کوي چې دا روابط به همدغه رقم روان تاوده پاتې شي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل فکر نه کوم چې دا روابط همداسې پاتې شي. روابط به خرابېږي او په تېرو تقریبا یو کال کې له وخت نه چې د عمران خان حکومت چپه شوی دی د کابل او د اسلام آباد اړیکې تر ډېره حده پورې خرابې شوي دي. د دوی سفیر اوس په کابل کې نشته دی. دوی په سفیر باندې تبرید وشو. روابط سره خراب شول په کراچۍ کې هغه افغانان چې دیالته خزی او ماشومان ونیول شول زندانونو ته ولېږل شول په خوست کې په پکتیکا کې په دغه ځایونو کې پاکستان بریدونه وکړل په چمن کې دغه د سپین بولدک کوم هغه د ډیورنډ کرښه ده په دې باندې بریدونه وشول یو د بل سره خلک پکې وژل شول نو زه فکر کوم یو خو داسې ده چې دغه د توطیه توري ده او یو دغسې ده چې ځینې واقعیتونه دي زه بیا هم دا خبره کوم چې د طالبانو په راس کې ډېر کسان دي چې د پاکستان د حکومت سره خواخوږي لري ځکه پاکستان ورته بکاپ دی ځکه هغه ورته پناهګا ده که سبا بیا د کوم مشکل سره مخ کېږي دوی به مالته ځي
خبره قطع کوم ولې باید داسې فکر وکړي چې د طالبان باید په پاکستان باندې ډېره اتکا وکړي د طالبانو تر مشرانو د مجاهدینو له مشرانو سره اسلام آباد ډېر نږدې روابط درلودل لکه له ګلبدین حکمتیار سره له برهان الدین ربانی سره له عبدالرب رسول سیاف سره غیر له ګلبدین حکمتیار چې په حکومت کې نه دی پاتې شوی لا هم له پاکستان سره نږدې روابط لري برهان الدین ربانی خو په هغه حمله کې ووژل شو چې تورې په پاکستان باندې یو ډول پوری شو عبدالرب رسول سیاف هم تل په پاکستان باندې انتقادونه کول چې دا تیرو شلو کلونو ته ګورو
بله اصلی مسله هم دغه ده وخت کې چې یو څوک په کام کې وي وخت کې چې په مستقیمه توګه د یو چا ته ادارې لاندې وي هغه ورته ستراتیژي او پلان او برنامه ورکوي هغه یو فکر دی هغه یو تعلقات دي وخت کې چې ته بیا لاړ شي حاکم شي ته بیا خپل حکومت ته لاړ شي ته بیا خپلو خلکو ته لاړ شي ته که په هره طریقه راغلی وي دلته ستا فکر بیا تفاوت پیدا کوي زه فکر کوم د مجاهدینو فکر هم اول کې چې هلته وو دوی حتی معلمان چې دي هغه وژل مکتبونه یې ورانول پلونه یې ورانول لیکن کله چې قدرت ته ورسېدل بیا موږ ولیدل چې دوی هغه فکر د پخوا په اندازه باندې نه د ټولو د یو څو نفرو هغسې بیا پاتې نه شو اوس هم دا خبره د نن نه څلور پنځه کاله مخکې چې موږ په کابل کې دا خبره موږ کوله چې که دغه اوسني طالبان چې د پپندای کې په کراچۍ او په میرانشاه او په پټو په دغه ځایونو کې مسؤل دي ناشتي او دغه ځنه د جنگونو رهبری کوي دوی که کله کابل ته راشي دا فکر بیا د کابل نو دا فکر بیا نشي درلودلی دوی په فکر کې تغییر راځي نو زه فکر کوم سره تغییر راغلی دی کله چې یو سړی په کابل کې واکمن شي بیا اسلام آباد ته وګوري بیا دوی اړیکو ته وګوري بیا دوی غوښتنو ته وګوري چې هر کوم انسان شي بیا غوښتنو ته چې دی هغه سر نشي ټیټولی نو زه فکر کوم چې دا مسله هم دغه د پتیرو تقریبا دغه درې څلوېښتو کلونو کې درې څلور وارې کوم تغییر چې په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې نوي فیصده د پاکستان د جنرالانو د ایسای لاس دی نو تر هغې وروسته بیا هر څه بدل شوي دي
او په همدې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان خو پخوا لکه مخکې چې مې وویل د مجاهدینو له مشرانو سره هم ډېر نږدې روابط و وروسته ځینې مشران بیخي د پاکستان سره دښمني کوله ځینو مشران
ګوری د مجاهدینو مسله بیل په دې ده چې د مجاهدینو وروسته طالب د پاکستان لپاره یو وسیله پیدا شول چې نور مجاهدین ته ضرورت نه و اکثریت لري مګر بیا هم په مجاهدینو کې داسې افراد شته تر اوسه پورې چې د هغوی فامیلونه په پاکستان کې اوسیږي پاکستان په نفو د منافعو دپاره کار کوي او په پوره تعهد
خو اکثریت زما مطلب و اکثریت
حالات تغییر کوي ما درته ویل چې پارتنرشپ بدل شو پاکستان د مجاهدینو مخالفه ډله طالب
اعظمي صاحب سوال هم دا ده چې آیا اوس به حالات بیا بدل نشي
ګورئ زه فکر کوم داسې نوی قوت نشته چې پاکستان دی هغه په حیث د خپل همکار د طالب پر خلاف باندې استفاده کوي که کم نوې ډلم جوړیږي یا کم نوې ډلم راپورته کیږي زه فکر کوم دا د افغان طالبانو یا بالخصوص د خانیانو سره په تفاهم او همانګۍ کې شاید مخته ولاړ شي د افغانستان څخه مګر زه داسې یو څه نه وینم چې افغان طالبان دي وکړي هغه اته ځینې رهبران لکه یعقوب او داسې نور چې مثلا د پاکستان خلاف واضح خبرې کوي زه د دوی پر اړیکو باندې زه شک وینم چې دوی د پاکستان سره اصلي دښمن نه لري دا فقط د افغانستان د ولس او د هغې د احساساتو سره یو بازی کوي لوبه کوي طالب اکثریت ما درته ویل ډېر محدود افراد چې هغه د پاکستان څخه شخصا متضرر شوي دي د هغې نه علاوه نور اکثریت طالبان د پاکستان د نظام سره د پاکستان د تعهد ډېر لري او هغه شکیدل ناممکن دی. تاسو وګورئ دغه امیر خان متکی دی په پاکستان کې بزنسونه لري، د پاکستان کې دلته کورونه مځکې لري، یو ډول پاکستان خپل کور ګڼي نسبت افغانستان. نو د پاکستان افغانستان طالبانو استقلالیت د پاکستان څخه دا یو ناممکن دی، دا یو خوب دی، او زه فکر نه کوم زه د امکان طالبانو تر واکمنۍ لاندې طالبانو د پاکستان خلاف کوم عناصر د هغې پر خلاف واضح عمل کړی دی، او دا یو نوه پاکستان ته ښودل دي چې موږ کوم سرمایه ګذاري چې په افغان طالبانو باندې پاکستان کړی دی دا یو کامیابه سرمایه ګذاري.
مننه خټک صاحب. که چېرته بیرته لکه څرنګه چې اعظمي صاحب وویل چې د افغانستان طالبان له پاکستان سره ډېر نږدې دي، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه، د دغسې یوې ډلې چې نړۍ په رسمیت نه پیژني، د نړیوالو روابطو سره خراب دي، او دوی هم د وسلې په زور کابل ته ننوتي دي، له دغسې ډلې سره نږدې روابط بیرته دغه دوستي په دښمني بدلېدای نه شي، او بیرته د ځان لپاره یو مشکل نشي ایجادولی د پاکستان لپاره؟
ارز دادی چې په دې خبرې پوهېدو لپاره چې په افغانستان کې پاکستانی جنرالان به څنګه سیاسي مهندسي یا سیاسي انجینئرنګ کوي، دې ته لږ هغه ماډل باندې لږ یو نظر اچول پکار دی چې پاکستان کې دننه هم دوی اوس وسیع پراخه تجربه لري. دې خبرې دلته کې چې کوم سیاسي کورنۍ دي، دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اشرافیه چې ورته مونږ وایو، په هغه کې دوی ډېر تبلیغات هم کوي چې دا فاسد خلک دي، رشوت کوي، بډي خوري، درغلی کوي، مګر بلې غاړې ته بیا عمده خلک ساتي، ځکه چې دې ګټې داسې پیدا شي دې خلکو چې بیا دې عمده خلکو سره گزاره کوي. نو دا تاسو ګورئ عمده چې افغان چې کوم سیاسي اشرافیه ده، جهاد د ورځو نه جوړ شي شروع شوی ده، دوی هم ډېرې پراخې ګټې پاکستان کې دي. دلته د اسلام آباد کې داسې جایدادونه شته د افغان دغې سیاسي مشرانو چې طالبانو په ګډون د پخواني مجاهدینو مشرانو په ګډون چې دلته کې اته ځینې پاکستانیان نه لري، دومره لویې لویې ګټې خصوصا د جایدادونو چې ځمکې او د بلډینګونو تعمیرونو چې دلته کې موجود دي، نو دوی داسې ګټې پیدا کړي دي ورته دې دپاره چې دوی دې خوا ته بیا ګوري او افراد بدل را بدل کېږي. و
تاوان سوال د تاوان و خټک صاحب، یعنی له داسې کسانو سره پالل بیرته دوی ته جنجال نه جوړي؟ یعنی لکه دا اوس ټي ټي پی په پاکستان کې بریدونه کوي. بله
دا پاکستان بیا دا دقیقہ تجربہ چونکہ دیش رہا کہ بیوروکریسی چی دا دی انگلیس دے زمانے یو تجربہ لری، نو دی دا سی کئی چی دا خپل لوبا چی دا دی بین ملی لوبی پا چوکاٹ کی دنہ نہ کئی. مثلا دی چی افغانستان کی تر اوسا پوری پینس سال ویخ کالو شو دا لوبا چی غرب کم لوبا وا دا اغی چوکاٹ کی دنہ نہ کئی. غرب غٹ مقصدو نئی اغی وی چی شوروی رنگو شوروی اتحاد لمن زودو او دی پا کئی لند اغدا وچ پونگ پا افغانستان بانی هجمونی سلطا غلبہ حاصل او نو دا دواړه دا بیا نو دې ته یو بل مقامی سپورټ هم حاصل بي کنه دې یعنی
ځانګړي توګه پاتې خدا دا د سلو بدل کړه جن ماشمان چې جن لوبي کوي او سره پکې مات شي کنه اوس دلته خدا لوبه د روانه ده چې دا د افغانستان کې د کسان راوستي چې د دوی نژدې کسان دي، لیکن له ځان سره دا حساب نه کوي چې د غډیر لنګ د مشرف په وخت کې د پاکستان کلنی عواید څو نن څو دي، په هغه وخت کې د پاکستان اقتصاد څرنګه و نن څرنګه دی، دغه حسابونه نه کوي؟
دا خو تاسو خبره صحیح ده، مونږ خو دلته دوی سره تجربه لرو کنه، مونږ خو دا خبرې به کولې د بنګال چې نو تللی ما یاد شي 1971 کې مونږ دلته کې شور وکړو چې تاسو بنګال کې مه کوئ خبرې وکړئ، جنګ مه کوئ، دوی په مونږ باندې بندیز ولګول، زمونږ باندې بندیز بند لاندې کړو، یعنی بیخي تحریم کړو. خو دغسې دوی په غلطیو باندې مونږ دغه انتقادونه وقتاً فوقتاً کوو، خو دا دی چې دوی خو چاته غوږ نه کیدی، دوی چې خپله څه پوهېږي او خپلې ګټې لري، خپل ټینګ ټینګونه لري، خپل خدا خپل هغه کې دننه بار خلکو خبرې ډېرې نه، ملکي خلکو خبرې ډېرې نه اوري، او بین الاقوامي کې چې کوم دوستان دي هغې سره یو هماهنګي کوي، هغې امنګۍ نه بغیر مخکې نه ځي، خو تاوان به کوي، پاکستان تاوان کړی دی او نور تاوان به هم کوي. او یعنی که ډېر لوی مشکل وایم چې دا څنګه چې امریکې ریچرډ هال بروک په 2009 کې ویلي چې دا اف پیک دی، اف پیک یعنی دا یوه صحنه ده، هغه وایي چې دا یوه جنګي صحنه ده، دا دوه نه دي، نو روسو پاکستان برور وزن اغه ته برابر کی کا تاسو چې کوم خطرو ته اشاره کوي یا زما په ذهن کې چې کوم خطرې دي که دیتا دوی متوجه نشي.
دا اوس یو عمران خان دا خبره وکړه چې دا ایم ایف پلاوی کراشي دا خطر شته چې شاید پاکستان ته ووایي چې دا قرضونه بدر کوخو تاسو د پوز اخراجات کم کړي او پوجان را کم کړي. غدي سریلانکا مو اوس مسلې ته هم اشاره وکړه، د مصر ته هم اشاره وکړه، نو خو دا خطر هم شته چې بل ځل د چا قرض وړي او هغوی ورته وایي چې پوجان دي نیم.
کوم خبره چې عمران خان نه کړی هغه کې دا، یعنی دلته دا پاکستان کې چې سیاسي خلک دي هغو کې دا خبره ګونګوسي، دا واضح دا خبره هم کیږي چې تا د پاکستان چې کوم زروي وسلې استعداد دي د دې باندې د کنټرول خبره به هم کیږي. یعنې داسې خبرې هم شته، داسې خبرې هم اوازي یا مطلب تصدیق شوی خبرونه خو نه دي، خو داسې خبرې شته. نو دا ټولې خبرې شته. د خپل د اقتصاد چې دی تاسو وګورئ چې پاکستان ورشکست ته نږدې دی او دا ورشکست نه بچ کېدو لپاره بیا به څه وکړي. یعنې سریلنکا کې تاسو وګورئ سریلنکا کې هغه د فوج د کمولو خبره وکړه که نه؟ سریلنکا کې دا تصمیم ونیول شو چې فوج به کمو، یو درې برخو کې یوه برخه به کمو. نو داسې دلته دا ټول ورینتونه پاکستان ته بیا منتظر دي که چېرې دوی د خپل تګلاره سمه نه کړي.
مننه خټک صاحب. همدرد صاحب، د دې لپاره چې د بحث روسیو ته رسېدلی یو، که دا بحث راغونډ کو، څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د په کابل کې د واکمنو طالبانو که چېرته واکمنان ول او په اسلام آباد کې د واکمنانو ترمنځ رابط څرنګه وي؟
زه فکر کوم دا به خدای ته معلوم وي.
خدای ته خو به شک معلوم ده، خو په سیاسي تحلیل پیسا
د سیاسي تحلیل پیسا باندې دا ده چې د دواړو هیوادونو آینده وخت طرف ته نه ده روانه. پاکستان په کورو کې غرق دی، پاکستان ایم ایف ته ضرورت لري او د ایم ایف داسې خواستونه یا غوښتنې دي چې هغه که د پاکستان حکومت استبلیشمنټ وویني، زه فکر کوم چې د ډېر بد حالت سره به مخ شي. او همدارز اوسنی واکمنان چې په کابل کې دي هغوی هم په خپل فکر باندې روان دي، د نړۍ سره تعامل نه کوي، ورځ تر بلې په خلکو باندې فشارونه ډېروي او اقتصادي مشکلات ډېریږي، فقر ډېریږي، نو ښه طرف ته نه دي روان. زه په راتلونکي یوه کال کې دا اټکل کوم چې په پاکستان کې که اوسنی کوم حکومت دی هغه به ضرور بدلیږي، د هغې په ځای به یو نوی سیټ اپ راځي. او د افغانستان په اړه باندې زه فکر کوم چې لا نور به هم جدي مسایل ورسره وزر شي د نړۍ د خوانه، که چېرته دوی په همدغه فکر او مفکوره باندې وو، دوی قانون جوړ نه کړ، دوی ازادۍ ور نه کړلې، دوی روابط ښه نه کړل. زه فکر کوم چې په راتلونکي کال کې به وضعیت تر ډېر هم خراب وي. لیکن اصلي مسله چې تاسو ذکر وکړه دلته په دې ټول بحث کې یو شی زما ذهن ته راغی، هغه دا دی چې مسله دا وه چې پاکستان یو فکر کړی و، لیکن مسله بل شی شوله. دوی فکر دا کړی و چې افغانستان بلاندې کړي، ځکه دوی هغه ستراتیژیک ډیپ د افغانستان دپاره کړی و، د جهاد په وخت کې و، یو څو مقاصدو ته ورسېدل. د کشمیر په اړه یم داسې یو پروګرام درلود چې په هغې کې ناکامه شول. دغه تقریبا درې ورځې د پېښور د برید نه وروسته زه دا د پاکستان میډیاګانې تعقیبوم، د دوی وزیران، د دوی د سیاسي چارو کارپوهان، د دوی وکیلان او سناتوران چې د دوی خبرې کوي، ټول یوه خبره کوي چې کومه پالیسي چې دوی د افغانستان دپاره جوړه کړې وه د ضیا په وخت کې هغه ناکامه پالیسي وه. د پنځمې صوبې کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې وه، دا مشاهد حسین سینیټر دی په پاکستان پارلمان کې، دا خبره یې پرون وکړله چې کومه پالیسي دوی جوړه کړې وه په هغه وخت کې په 1950 کال کې، چې دوی حتی د پنځمې صوبې لقب ورکړی وو. وایي هغه وخت کې ما بحث کوه د هغه وخت د رئیس جمهور سره چې ګورې دا غلطه پالیسي ده، وایي نه یې منله. تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې خلک روان وایي دا بالکل غلطه ده.
مننه همدر صاحب.
د پېښور د برید نه وروسته کوم حالات چې اقتصادي په پاکستان کې دي، زه فکر کوم چې پاکستان که یو نوی تصمیم ونه نیسي د خپل ځان په اړه باندې او د منطقې د هیوادونو په اړه، نو زه فکر کوم چې ډېر ژر به پاکستان د یو ډېر بد بحران سره اقتصادي او نظامي او په ټولو برخو کې.
مننه. په لنډو به د اعظمي صاحب نظر هم واخلم چې نور وخت په خلاصېدو دی. اعظمي صاحب، تاسو څه نظر لري؟
پاکستان باوجود دغه مشکلاتو یو قوي بیوروکراسي په فوج کې لري. هغه د جنرالانو را لاندې زه فکر کوم ډېر تعلق پر منځني مډ لیول افرادو باندې لري چې هغه ډېر قوي دي. ټي ټي پي یو ډېره کوچنۍ مسله ده اوس لپاره.
یو لس ثانیې لرو خټک صاحب، په لنډو څه اټکل کوي چې څه بوشي؟
نو ارته دي چې ما په خیال کې خو یو ښه خبره دا ده چې پښتانه چې پاکستان کې چې دي هغوی په دې پوه شوي دي چې دا جهاد نه دی، فساد دی،
او دا جنرالانو راوړی دی او دا د بلملی لوبي برخه ده.
بس مانا نه خطک سر همدا درې ډېر مهم ټکی ولا همدې سره با سر ته رسېدل. تاسو ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.